سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ کاکلا ساتي رادیو نوري زموږ د دې خبرونه ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوی چې تکرار خبري یې خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ایمي استازولۍ پر افغان خاوره د پاکستان د روسي بریدونو په تړاو امنیت شورا ته خپل رسمي شکایت وسپاره. د دې استازولۍ مشر نصیر احمد فایق په بیان کې د دغو بریدونو د بندېدو او څېړنې او همدارنګه د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د فایق په خبره د پاکستان په روسي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون عام وګړي وژل شوي دي. د شنبې ماسخوته ناوخته د پاکستاني جیټ الوتکو په ننګرهار او پکتیکا کې وشمیر سیمې بمبار کړې. د ننګرهار په بیسودو کې د ښځو او ماشومانو په شمول د یوې کورنۍ اتلس کسان وژل شوي دي. اخوا د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې ISP ویلي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت د هغو وسلوالو په ځپلو کې پاتې راغلي چې د دوی په ادعا له افغان خاورې پر پاکستان بریدونه پلان او ترسره کوي. ISP زیاته کړې ده چې د پاکستان پوځ بعد د وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا خبرداری ورکړی چې د پاکستان په څیر دوی ملکیان هدف نشي ګرځولی، بلکې پاکستاني پوځیان به په نښه کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ مشرې انا لینا باربوک په افغانستان کې له کاره وزده کړو د ښځو او نجونو محرومیت د بشري حقونو تر ټولو کلکه سرغړونه وبلله. هغې نن دوشنبې په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو شپېتمې ناستې ته په خپله وینا کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو موضوع یاده کړه. اغلی بربوک دغو بشري حقونو سرغړونه ته په پام چې د دې په خبره ځینې جنسیتي اپارتاید بولي نړیوالې ټولنې ته د طالبانو پر وړاندې د نرم چلند خبرداری ورکړ. اغلی بربوک وویل هغه تصور چې د کندهار د طالبانو پر تله د کابل ډله معتدله ده ناسم دی. د ملګرو ملتونو د جګپوړي چارواکي هم درز وویل دوی په دې بحثونه کوي چې څنګه افغانستان کې اړمنو ته بشري مرستې ورسوي. دې ته په پام چې د ملګرو ملتونو د دفاتر په ګډون افغان ښځې د کار کولو منی شوې دي. په ایران کې د پانتونونو محصلانو د درېمې ورځې په موخه هم خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ. دوی د ایران د رهبر علي خامنهی پر ضد شعارونه ورکوي. په ځینو ځایونو کې د ایران د رژیم پلوه ملیشا ځواکونه بسیجیانو له محصلانو سره اخ و ډب هم کړی. له دې سره مهاله د هند حکومت له خپلو اتباعو غوښتي دي چې ژر له ایرانه ووځي. په تهران کې د هند سفارت هندوانو ته ویلي چې له هرې ممکنې لارې له ایران بیرته هند ته ستانه شي. تر دې مخکې جرمني، سربیا او سویډن هم له خپلو اتباعو غوښتي وو چې ژر تر ژره له ایرانه ووځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی دی چې له ایران سره هوکړه ونه شي په یو پوځي برید په غور وکړي. په منځني ختیځ کې د امریکا ګڼې جنګي بیړۍ ځای پر ځای شوې دي چې ورسره په ایران کې د برید د احتمال اندېښنې هم زیاتې شوې. او د کرکټ په روان شلوریز نړیوال جام کې نن دوشنبې زمباوي او وست انډیز لوبټلې سیالۍ لري. دغه لوبه د کابل په وخت مخام شپږ بجې پیلېږي. په دغه نړیوال شلوریز جام کې پرون یکشنبې انګلستان د یو 50 منټو په توپیر سریلانکا او سویلي افریقا د شپږو منټو په توپیر هند ته ماتې ورکړه. هند او سریلانکا د سږ کال د شلوریز نړیوال جام کوربه هیوادونه دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د روختیا ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم خره خلاص توایم. د روژې مبارکه میاشت په دې پویږي چې اکثر په دې روژې کې لازینو ستوند سره مخ وي، خو نننۍ خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړي کړي چې روژه زموږ پر بدن څه ډول اغیز لري. د اوګدو ساعتونو لپاره له خوړو او اوبو ډډه کول د انسان په میتابولیزم، هاضمه، د وینې فشار او د انرژي په کچه باندې څنګه تاثیر کوي کولای شي. په دې خبرونه کې به وڅېړو چې د پېشلمي او افطار یا روژه ماتي په مهال د خوړو مناسب انتخاب څه ډول وي، څومره اوبه باید وڅښل شي، او څنګه کولای شو متوازن او صحي غذا وکاروو څو روژه مو په سالم ډول تېره شي. همدارنګه به په دې خبرې وکړو چې ناسم غذایي عادتونه څنګه د ستړیا، کمزورۍ او نورو ستونزو لامل ګرځي. هیله ده تر پایه له موږ سره ملتیا وکړئ، څو د روژې په میاشت کې د سالمې تغذیې مهم ټکي په ساده او ګټوره بڼه در سره شریک کړو. البته دغه پروګرام ته مو ډاکټر صاحب محمد اکرم ملکزی راغوښتی دی. دی د عمومي طب متخصص ډاکټر دی چې په عمومي طب کې په ګڼو مسایلو باندې دی ډیر ښه پوهیږي، او د روژې په اړه باندې به هم له ده څو پوښتنې وکړو، څو د ده ځوابونه واورو. ډاکټر صاحب ملکزی، ستړي مشه، پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. لومړی مسله دا ده چې د روژې په اړه طبابت څه وایي، دا کراته تشریح کړئ.
دلته په اروپا کې په طب کې هم روژه شته. زه باید ووایم چې البته یو خو اسلامي روژه ده او یو طبي روژه ده. نو دلته په اروپا کې د ځینې کسانو دپاره چې صحت ښه نه ده، یو رقم طبي روژه توصیه کیږي. طبي روژه باید داسې ووایم چې پرنسیپ عیني شی ده، منتا لږ څه فرق لري. فرق دا ده ځینې رغیدن ځایونه دي چې جرمني کې ورته کوه وایي، په انګلیسي کې ریهابلیټیشن ورته وایي. دغسې مدا طبي مرکزونه دي، ځینې کسان چې ځینې تکلیفو باندې اخته دي. د بېلګې په توګه ووایم، د چا چې کولمې لږ قریږي، د چا چې پوستکی تکلیف لري، حساسیت لري، د چا چې وزن زیات دی، څوک چې دیابېټس یا د شکرې ناروغي دوه لري، او ځینې ډېرې ګڼ شمېر نورې ناروغۍ دي، د هغوی لپاره بیا توصیه کیږي چې دی باید روغتون ته لاړ شي، هلته پرې روژه نیسي. نو تاسې فکر وکړئ، د دې روغتون وایم د دې رغېدنې پیسې بیا حکومت، دولت یا او یا بیمې نه ورکوي، دوی د خپله ژبه پیسې ورکوي. د خپله ژبه هغه بیا ارزانه نه دي، ډېرې ګرانې تمامېږي سړي ته د دې پیسې. خو مونږ چې وایي، مونږ مسلمانان ته فضل خدای الله تعالی داسې یو مبارکه میاشت را لېږلې ده چې د صحت دپاره بې د پیسو بې د چې روغتون ته لاړ شو مونږ همدا شی کوی شو. منتا څنګه مې چې مخکې یاده کړه، په دلته جرمني روغتونونو کې داسې نه ده چې لکه مونږ غوندې د ماغه دغه ملازان سهار وخت نه تر ماښام تر مرګ لیدو پورې هېڅ شی به نه خوري نسکي، بلکې دوی ته یو شی ورکوي منتا لږ لږ. خو پرنسیپ عیني شی ده، هغه تعادل ده. ډوډۍ به لږ خوري او د نور تعادل نه به کار اخلي، اوبه هم یو اندازه ورته ورکوي خو ډېر نه. نو پرنسیپ عیني شی ده، مطلب دا دی چې ته به ډیشینه نه خوري. یعنی په عمومي ډول باندې خلاصه د خبرې وایم چې دا روژه چې ده د صحت لپاره اصلا یو ډېر ډېر ګټور شی ده. دا چې سر هم ګټې لري دې برخه کې به لږ وروسته وغږېږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزای له فرانسې نه وصلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له وو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
د لوګي مسله کړه ته بیان کړی چې بدن که لوګه تیروي څه ورته پیښیږي، د نناو ګټ او تاوانونه څه دي؟
د دې سوال ځواب ډیر آسان دی. هغه دا دی چې چیرته څوک هغه ډول باندې چې په اسلام کې راغلي روژه ونیسي، نو د خپل نه یوازې دا چې خپل فرض به تر ادا کړی وي، بلکې خپل صحت به هم ګټه رسوي. نو دا وایم چې اسلام کې څه رقم راغلی، څه شی راغلی، دا خو زموږ دیني عالم به وروسته دا بیان کړي. خو زه خپله د ډاکټر په استاسې وایم چې د روژې پرنسیپ دا دی چې انسان باید په رښتیا په ځان لږه تیره کړي، او لږه خپله انسان صحت ته ډېره ډېره ګټه رسوي چې دې برخه کې به وروسته وغږېږم. نو اوس مطلب مې دا دی که چېرته ځینې کسان دي روژه ماتي کړي، یو خو دومره ډېر شیونه تیار کړی چې څه وای دومره ډیر خوري د جماعت وخت کې چې جګیدې نشي بیا هغې نه وروسته دې نه چې روجایي ماته کړه هغې نه وروسته بیا نو پستې او بادام او ممیز او نور شینه ریشي بیا ځینې کسان دي بیا نو میرمنو ته وایي چې اوس موږ ته پکورې وکړې نو پینې قطیو کې سترن جوړوي تر پیشنمی پورې بیا پیشنمی کې خو میرمنو ته یې ویلي چې ماته به پخلی کوي هغې نه وروسته بیا پخلی شي بیا دومره وخوري چې نور نو خېټه کې ځینې بیا هغې نه وروسته بیا تم دي تر بله ورځ تر غرمې پورې ودی بیا نو داسې ماسپښین خواته بیا نو چې مانځه ته پورته شي کله ځینې کسان دي هغې نه وروسته بیا هم سوملي او ځینې بیا نو لږ چکر وایي بیا وایي والا ما خو روژه ډېره ختمې دي پرې پېږم نه او بل ځای ځینې بیا ځینې کسان ته څنګه سړی پوښتنه کوي څنګه وزن دې کم شوی وایي نه زما وزن پورته شوی داسې مبارکه میاشت ده چې زما وزن پورته شوی نو دغه کسانو بیا په رښتیا خپله روژه سمه نه ده نیولې د اسلام او د طب د اړخه یې خپله روژه سمه نه دي نیولې نو روژه کې باید په رښتیا سړی لږه په کار تېر کړي او بل دا دی چې وزن باید د انسان د میاشتې په آخر کې په رښتیا اقلا یو څو کیلو که ډېر نه وي نو دوه کیلو خو باید د انسان وزن کم شي نو دغه مې ویلې چې دا کې ډېر دي په رښتیا د روژې نو مهمه دا ده چې سړی په سمه طریقه روژه ونیسي
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
خلق پروژه کې تګی کیږي د تند مسله څنګه د روژه کې او بدن کې څه تغیرات پیښیږي چې کله او به کافی ورونه رسیږي
تند موضوع بالکل واضح ده اقدار چې د انسان بدن او به هغه ځای کیږي چې یا انسان ځخ ډیر کار وکړي جسمی کار وکړي منډه ووي یا دا چې ډیر وزنه پورته کړي یا دا چې ټوله ورځ یو ځای کې لګیاي او کار کوي دمن کوي نو سړی تګی کیږي او به د لاس ورکړي بل دا چې یادا چې کته جسمی کار دوه ډیر سخت نه او ګرمي سخت دی لري نو په دې باندې هم ته انسان او په دې سر ته منځي اوس خو جمع ده البته په افغانستان او اروپا کې خو استرالیا او نیوزیلند په تر کې کوم اوس جمع نشته خلاص شوی ده البته نو په سړي موسم مخ په اوړي روان ده نو البته به یو څه ګرمي خو اروپا خو ته او افغانستان خو ته لږه مده نو البته ساړه دي فعلا تقریبا ده دومره سخت نه تمامیږي د ګرمۍ موضوع خو کله کله داسې کیږي چې په افغانستان کې په اوړي کې د تودوخې درجه د 40 درجو نه اوړي 50 درجو ته حتی په سوري کې راځي نو سړی به وایي چې په سوري کې چې 40-50 درجو نو بیا په مار کې سړی به داسې فکر کوي چې 50-50 درجو ته حتی تودوخې رسیږي نو زه دا وایم چې هغه یو غریب بزګر چې خپلو پټو کې باید کار وکړي نو په 50-50 درجو کې مر کې دی څنګه کار وکړي نو روژه په خوله دی کار وکړي که کار کوي دا خو سړی باید وایي چې 2-3 ساعته چې مر کې کار وکړي تولی سر دې ګرځي نو په کار نشي کول سر دې خوږیږي په ځمکه ولېږي او که بیا درته وایم چې ته روژه مه نیسه دا خو زموږ فرض دی که دا خو کفر شو کنه چې روژه ونه نیسه که نیسه او لیگه مرکیگه او کنده نیسته دا کفر شو نو زواب ما تا سخت ده یو داکتر فایز که بیازو بیاده ورتو هم چنه دستی او که چه روجی نیش که سخت تاسی کارون اما کوایی نو دیتا با ویم خاچی کارون اونه که دیر خریب راتا ویی نو تو شه او خرم از زو خو غریب ما زو خو اولاد لرم چه کارو نکم روجی نیش که نو تو شه او خرم نو تا هم موضوع ما تا دا یو افغان فایز چه تا غریبانانو پا فکر کرد تا دیه زواب سخت دهی چه دا غریبان اولس پا اولی که چنگ او کی پا دیر بیا دا اوبون چنگ زان خلاس کی نو زو تا یواز دواغانی کم خدای دې زموږ خلکو ته دومره اقتصادي ښه کړي چې اوړي موسم کې دوی مجبور نشي چې حتما په ټکنده غرمه کې په ډېر غرات کې کار وکړي دوی هم داسې لکه اروپا او نور ځایو باندې ایر کنډیشن نه ولري چې دا د روژې مبارکه میاشت په لږ څه په آرامه باندې تېره کړي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
څه ډول غذا یا خواړه ښه دي د روژې په میاشت کې؟ څه څه باید ولري؟ تنوع یې څنګه ده؟
نو د روژې په وخت کې هم اصلا هغه غذا باید وخوړل شي چې نورو مال وختو کې هم سړی خوري. مطلب دا دی چې د انسان غذا باید درې برخې ولري. لومړۍ برخه چې د غوړ دی، نو د انسان غذا کې باید دېرش اصولو کې غوړ موجود شي. دوم چې دی هغه کاربوهایډریټ دی چې زمونږ عام خلک به پرې نه پوهېږي. زه داسې وایم لکه ډوډۍ باب چې دي، غنم، جوار یا داسې خواړه باب، میوې چې ځینې شیونه دي هم دا کاربوهایډریټ لري، فقر لري. نو دا تقریبا پنځه پنځوس اصولو کې باید د دې نه جوړ شي. درېیمه برخه چې ده هغه بیا پروټین باب دي. نو پروټین پنځه لس پسونه کې زموږ د غذا باید تولید کړي. راغلو دا چې پروټین څه شی دی. پروټین واضح ده چې ډېره برخه په غوښه کې ده، خو ضرور نه چې حتما د غوښې نه سړی پروټین واخلي. هغه څوک چې بېوزله دي، غوښې ته توان نه لري، هغوی کولی شي د سابو د لارې. بیا کوم سابه سړی باید کوشش وکړي چې مختلف سابه وخوري. نو په دې سابو کې چې وګوري هغه شیونه لکه د کلول دي، مټر دي، یا زویا چې استفاده زویا بین ورته وایي، دغه شیونه دي، مختلف نور شنه باب دي، دوی کې هم حتی پروټین شته. نو دا سړی کولی شي حتی خپل پروټین بې د غوښې هم پوره کړي. منتها که کولی شي نو یو رقم کوله مر یو رقم سابه نه، بلکې رقم رقم ډول ډول سابه باب باید وخوري، نو دې نه هم پوره کولی شي. نو په روژې میاشت کې هم عین شی ده. سړی باید کوشش وکړي چې ډوډۍ همدغه درې شیونه جوړ شي وي چې غوړ وي پکې، کاربوهایډریټ وي پکې او پروټین ولري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
روژه ماتی کې د اوبو څښل څنګه دي او په ټوله کې سړی اوبه څه اثر لرلی شي په بدن باندې؟
نو سړی اوبه خواځې که جیمي کې وڅکې نو کېدای شي ډېر زر ناروغه شي، ځکه چې د انسان بدن داسې خدای تعالی جوړ کړی دی چې که چېرته ته هغه سول شي نو وایروسونه ډېر زر فعال کېږي، ته ډېر زر په ټوخي اخته کېږي، په تا بیا زکام نیسي. نو ښه به دی چې هغه ډېر سړو اوبو نه تکا وانخلي. نو سړې اوبه هغه وخت سره څښي چې هغه اوړي موسمي په هر څلوېښت درجو نه تودوخي زیاته وي، نو سړی بیا غواړي چې زر یخې اوبه وڅښي. راغلو د روژه ماتي دپاره آیا دا صحیح کار دی چې سړی اوبه وڅښي او که خرما یا داسې شی وخوري؟ نو دواړه صحیح دي. اوبه په دې ښې دي چې اوبه لومړی خو د سړي د تندې ضرورت پرې رفع کېږي، او دوم دا چې یو پوټه اوبه چې سړی وڅښي دی به یو پوټه اشتها هم کمیږي ورسره. خرما چې دی هغه د دغې دلیل په کې زه دا ګورم چې خرما چې دی خوږ دی. کله چې سړی یو شی خوږ شی وخوري نو په دې باندې انسان اشتها کمیږي. نو څنګه چې په اسلام کې راغلي سړی لومړی روژه ماته په خرما کوي، هغې بیا ځي د ماښام لمونځ کوي، پس هغې بیا ډوډۍ ته راځي. نو کله چې سړی خرما وخور او د خپل لمونځ کوي، نو د خرما د خوږه د انسان وینې ته ځي، معدې ته ځي، د انسان اشتها اتومات کمیږي ورسره. نو دغه هم د روژې یو خاصه ځانګړتیا ده چې سړی باید که سړی چې روژه نیولې ده ماښام ډوډۍ باید ډېره ونه خوري. نو په دې اساس باندې دا د خرما پرنسپ زه په دې کې ګورم چې سړی باید ماښام ډوډۍ لږه وخوري.
کوم وخت کې سړی ډوډۍ باید ډېره وخوري د روژې په خاطر؟ پیشلمي کې یا په روژه ماتي کې؟ په اول کې چې روژه ماتي،
نو اصل خو باید په یو وخت کې هم دا ډېره سړی ونه خوري. خو زما نظر دا دی چې سړی باید د پیشلمي وخت کې، که هغه وخت سړی ډوډۍ وخوري. ځینې کسان دي چې د پښتنمنه وروسته بیا نو نوې د کیږي هغه بیا سم خپل کار کوي نو په دې اساس باندې بیا نو د سیده ځینې کسان چې د شکرې په تکلیف اخته دي یا د وزن زیاتېدو په تکلیف اخته دي که چېرته سړی ماښام ډوډۍ ډېره وخوري یا ناڅابه ډېره وخوري که څوک لږه خو د شکرې تکلیف لري نو د هغه شکره بیا ډېره پورته شي نو هغه بیا هم سړي ته تاوان کوي. دوم دا چې سړی که په ډک نس باندې ویده شي سړي ته بیا خوب هم سم نه ورځي. نو دې دپاره زما توصیه دا ده چې ماښام کې ډېر ته اعتدال نه کار واخیستل شي او که د پیشنمي خواته که څوک لږ خوندې د غوړو اندازه زیاته کړي بیا غوړ داسې شی دی چې د انسان معده لږ څه سستوي. ما تو واضح کما که چېرته یو څوک ډوډۍ وخوري چې دغه ډوډۍ کې غوړ بیخي نه وي یوازې هسې سپورې ډوډۍ وي ورسره وخوري او یا دا چې تش سابباب وي هغه وخوري نو معده یې داسې زر تشیږي چې ته به یو ساعت یو نیم ساعت وروسته د لږې احساس وکړي. نو که چېرته بیا سړی غوړه ډوډۍ وخوري نو غوړ چې دی د انسان د معدې عضلات ډېر سستوي. یعنې دغه ډوډۍ چې د مخکې مې وویل چې که یوازې سړی بېد غوړی یو شی وخوري نو دوه ساعتو کې معده تشیدای شي خو که چېرته بیا غوړه ډوډۍ سړی وخوري هغه دوه ساعته نه چېرته څلور پنځه شپږ که غوړي لا پسې زیاتې کله اته ساعتو پورې هغه معده هته ډکه پاتې کېږي او عضلات د معدې دومره سستي چې معده نشي تشیدو. نو انسان معده چې ده د فرق لري د هر انسان. بل دا دی چې دې پورې ده چې خپله معده دې څومره ترین کړی یعنی دا تمرین دی ورکړی. ځینې کسان دي چې د انسان معده چې دا عضلات ته نه جوړ شوې ده. نو که تاسې په یاد وي ځینې کسان چې دا وزنونه پورته کوي باډي بلډینګ جوړته وایي یا د بدن د عضلاتو ښکلا چې دی نو هغوی چې ډېر وزنونه پورته کړي نو عضلات یې ډېر غټېږي پټشیږي زیاتېږي. نو معده هم داسې ده او معده چې ده یو عضله ده که چېرته ډوډۍ څوک ډېره وخوري دومره غټېږي چې حتی د دوه کیلو گنجائش پیدا کوي شي ځان ته دومره غټه ده او که چېرته بیا ډوډۍ سره ډېره ونه خوري نو هغه بیا وړیږي وړیږي معده خپله حتی ورکوټي کېږي ورسره ځکه چې عضلات یې نه تمرینېږي په حساب نه غټېږي ورسره. نو که چېرته هغه چا چې تېر تمرین کړی او خپله معده یې داسې مخه کړې ده چې لږه ډوډۍ وخوري که هغه یو ناڅاپه ډېره ډوډۍ وخوري داسې په معده یې درد راځي چې څه وایي مخکې ما یاده کړه چې دلته په اروپا کې رغېدن ځایونه دي چې خلکو ورته پیسې ورکوي او هلته ځي او میاشت هلته تېروي. ځینې کسان دي چې هغوی همدې دپاره ځي چې وزن یې کم شي او روژه ونیسي البته طبي روژه هلته نیسي خلک. نو ځینې طاقت لري ځینې کسان دي چې بې طاقته دي هغوی بیا داسې کوي چې ډاکټران ته وایي چې او زمدا لږه ډوډۍ خورم خو کله بیا ډاکټرانو غولولو دپاره دوی داسې کوي چې په ډاکټر ته وایي چې اوس لږ اخرم بیا مخامخ هېڅ چېرته یو رستوران دی هلته چې لاړ شي رستورانت چېرته بیا وایي چې ما ته مې یوه سم ښه ډوډۍ راکړه ښه غوړم پکې او غوښې پکې وي وریجې هر شی پکې ښه په مړه خېټه وخوري بازار کې بېرته راشي د روغتون ته روغتون ته راتګ سره نو د ده نو داسې په معدې کریکې وکړي چې ډاکټران حیران پاتې شي دا وایي چې بیا معده یې چې ګوري ډکه ده ډوډۍ نه. نو مطلب دا دی چې دا غلط کار دی چې څوک وکړي چې اول ځان په لږې اموخته کې بیا یو ناڅاپه ډېره ډوډۍ وخوري. نو دا مطلب دا دی چې معده غټېدی او پرکوټي کېدی شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه دا ده شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزی له فرانسې نه وصل یم. د 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم ماته وایي ټول عمر یې خوره زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
ټوله کې خو لوګه هم له اسلامي او هم له طبي پلوه ګټوره بلل شوی. تاسو یې کراته له طبي پلوه ګټې تشریح کوي چې په بدن باندې څه ګټې کولای شي؟
روژه یو لږ اولې سړي ته ګټه کوي. علت دا ده کله چې سړی ډوډۍ وخوري نو دغه ډوډۍ د انسان په ګلوکوز یا په شکرې بدلیږي، نو شکره بیا د عضلاتو او د مغزو لپاره یو ډېر ګټور شی دی، لکه چې یو موټر دپاره د هغې پټرول دي یا ډیزل یا داسې یو شی د سون دپاره. نو د انسان د عضلاتو د سون مواد بوره ده، خوږه ده، خو کله چې بیا سړی وږی نو خوږه خو نشته، نو عضلات څه شی وخوري، څه شی وسوځي، نو هغه بیا عضلات تو د پاره یو بل شی جوړیږي. نو د بدن بیا امر کوي خپل د انسان غوړ ته، د بدن غوړو ته وایي چې ته مې په کار نه یې، ستا غوړ مې دې ته پاره کړي چې ته ولږه کې بیا استفاده وشي. بیا خپل بدن د دې غوړو نه بیا یو غوړ ایلي کېږي په حساب، او هغې نه بیا سړی وایي چې فیت سوایرن یا د یو رقم اسید جوړی کې د شحمی اسید جوړی کېږي نه چې جرمنیان سفید زیرن وایي هغه جوړیږي. نو هغه بیا مغزو کې او عضلاتو کې سوځول کېږي چې د عضلات او مغزو فعالیت وکړي شي. نو د هغې په بدل کې کله چې هغه وسوځول شو نو وروستی مواد چې جوړیږي هغه بیا کیتون باډي جرمنی کې کیتون کاربن ته وایي. نو دغه کیتون باډي چې دی دومره ګټور شی دی چې حتی د سرطانونو مخه نیسي. نو په دې اساس به ورته وایم چې د روژه یو ګټه دا ده، کله چې د لږې باندې سړي بدن کې کیتون باډي جوړ شي حتی د سرطان مخه نیول کېدای شي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع کب د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه مې کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو خوشبندۍ بڼه له اساسي راډیو.
د ماشومان په اړه راته وایي ځینې کورنۍ خپل ماشومان هڅوي چې روژه ونیسي، یا ځینې ماشومان په خپل هم بیا به د پیشلمې د پاسېدو په خاطر باندې یو شوق دی دوی بیا د روژه نیسي، ځینې تر څاښته نیسي، ځینې تر غرمې، ځینې تر ماسپښینه، او بیا ځینې ټوله ورځ نیسي چې ځانونه ثابته کړي چې دا دی موږ هم روژه ونیوله. خو تاسو راته وایي چې په ماشومانو باندې د روژې تاثیر څه دی، په کوم عمر کې ښه ده؟ البته دې ته په پام چې په بالغو باندې بیا فرض ګڼل کېږي، اما تر هغه مخکې څنګه ده واړه ماشومان؟
څنګه چې د اسلام په سپیشلی دین کې راغلی دي چې تر زلمیتوب نه مخکې انسان ماشوم دی، نو د ماشوم علی کې باید روژه ونه نیول شي. نو طب کې هم دغه توصیه ده چې هغه ماشومان چې عمر یې د 14 نه ټیټ دی نو هغوی باید روژه ونه نیسي، او د 12 نه ټیټ خو باید په هیڅ وجه ونه نیسي، د 14 نه وروسته بیا کولی شي روژه ونیسي. بل دا ده چې د وزن هغه څوک چې وزن کم دی، یعنی د 50 کیلو نه د چا وزن کم دی، نو هغه باید هم روژه ونه نیسي. د تب ته اړخه هغې ته تاوان کوي، او یا دا چې ځینې کسان دي چې وینه یې کمه ده، کمخونی لري، نو هغوی ته هم د تب ته اړخه دا توصیه نه کېږي چې دوی به روژه نیسي.
ډاکټر صاحب محمد اکرم ملکزی، ډېره مننه چې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت مو په دغه پروګرام کې راسره خبرې وکړلې. البته اورېدونکو تاسو هم مننه، په دغه پروګرام کې په دې باندې پوه شو چې په روژه کې باید څه ډول غذا وکاروو، په کوم وختو کې باید ډوډۍ وخوړل شي، څومره اندازه اوبه، څومره اندازه ډوډۍ د بدن لپاره ضرورت وي، او په څه ډول باندې کولی شو روژه ښه تېره کړو، څه څه مهم دي چې په اول کې وخورو، د اوبو اندازه څه باید وي، او همدارنګه په ګڼو نورو مسایلو باندې هم ډاکټر صاحب محمد اکرم ملکزی رڼا واچوله. د ماشومانو په ارتباط هم په آخر کې د خپلې سپارښتنې وکړلې. له تاسو اورېدونکو ډېره مننه کوم چې دغه پروګرام مو واورید. سلامت اوسئ.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې، که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانسی نه وسلم په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ماته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې داوله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
درنو اوریدونکو د روژې په مناسبت باندې زموږ همکار اسدالله الدین له دینی عالم او د اسلامي علوم له کارپو مولانا عبدالصبور عباسی سره یو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
روژه هغه کسانو باندې فرض عین ده چې هغه مسلمانی عاقلي بالغي حاضري په خپل کور کې کنه او صحت ښه نو
تاسو د عارضی خبره وکړه یا هم د استثناء خبره وکړه کوم کسان استثناء دي له روژې نه؟
استثناء تم خصو قسم دي کنه. یو مثلا مسافر دی نو مسافر هم د سفر په حالت کې په دې معنا مستثنا نه دی چې دوه نه سره روژه نشته خو په دې معنا مستثنا دی کده روزه خوری نو د خوړو اجازه ورته شته خو وروسته به بیا قضایی راوړي خو که روزه ونیسي نو ښه بهتر ده ځکه چې د قضا راوړلو په وخت کې بیا ماحول نه وي نو ډېر سختي قضا راوړل او یو چې د داسې استثنا ده چې هغه نو قوي استثنا ده مثلا یو سړی شیخ فانی دی یو زړه ښځه یا زوړ سړی دی هغه بالکل د روژې نیولو استطاعت نه لري نو هغه باندې چې د روژې نیول فرض نه دی ځکه چې خو د هغه د حرکت باعث ګرځي هسې هم ضعیف وي کمزورې وي مریض وي بیا د حرکت باعث یې ګرځي بل ځینو خلکو ته نور هم هغه ورکول شوی دی که تاسو ورته استثنا وایې یا که تاسو ورته تخفیف وایې لکه مریض دی مریض چې دی هغه ناقص حالت دی یو حالت خو د مریضي دا دی چې سړی دی اوس ایله مریض شو او بس روژې ته شروع شو نو دا خو صحیح نه دی مرض که داسې مرض وي چې د روژې نیولو په صورت کې د هغه سړي د هلاکت باعث ګرځي یو یا د مرض د شدت باعث ګرځي دوا یا د مرض د اوږدوالي باعث ګرځي چې ډاکټر ورته وایي لکه عموما د هپاتایټس سي مریضانو ته وایي چې صحیح دی ته به اوس روژه ونیسې او تا ته به داسې فوري خطر هم پېښ نه کړي د مرض به رسېده ډېر هغې سره اوږد شي نو که مرض اوږدېدو خطر وي یا داسې یو مرض وي چې اوس مرض عادي دی خو داسې حد ته رسېدلی دی چې اوس د دې حالت کې د روژې تحمل نشي کوی نو نشي نیوی نو یا روژه داسې بیماري ده چې دی روژه ونیسي د ده یو عضوه تلف کېږي لکه ډاکټر ورته ووایي چې یاره که تا روژه ونیوله سږ کال خو ګردې دې بالکل کار پرېږدي یا ځیګر دې کار پرېږدي نو دغسې حاد صورتونو کې بیا د مریض دپاره هم روژه خوړل روا دي خو که الله صحت ورکړه نو قضایي به ونیسي او که الله صحت ورنه کړه نو بیا هغه خو بېله خبره ده د فدې او هغه مسله شروع کړي.
بله او مولانا صاحب دغه د ناروغۍ او بحث تاسو یاد کړ چې فرق لري یعنی روزه په مجموع کې فلسفه دغه ده چې نه یوازې دا چې یو عبادت دی بلکې طب ثابته کړی چې د انسان وجود ته ګټه هم لري خو کله چې د ګټه پر ځای باندې مثلا عوارض پیښي انسان ته بیا دغه ده چې انسان به ناروغ وي بیا نو په دغه وخت کې ستاسو په ټکو یا تخفیف دی یا هم استثنا ده او هغه مو هم تشریح کړه چې څه ډول وي. دغلته یو بله موضوع هم دغه د میندو ده زه غواړم چې په دې برخه کې د اسلام مبارک دین کې څه راغلي مثلا تر ډیره هغه مایندې چې نوی ماشومان زیږیدلې وي، مثلا د دوه میاشتو یا د درې میاشتو ماشوم لري، تر څلوېښت ورځنۍ پورې خو هغه مایندې باندې روزم نه کیږي، ځکه هغوی هغه خپل ناروغۍ کې لګیا وي، نو روژه او لمونځ او داس دا ورته معاف دي. اما دوه میاشتنۍ درې میاشتنۍ کې ماشومان تر شپږ میاشتنۍ پورې داسې حالت کې چې هغوی د مور له پیونه بغیر نور څه خواړه نسی خوړلی. ډاکټر صاحبان بیا تر ډیره وایي چې د ماشوم د ښې تغذیې لپاره باید مور شیدې ورکړي، او مور د دې لپاره چې بشپړې شیدې ولري باید مایعات واخلي، اوبه وخوري. نو دغو میندو ته په اسلام کې څراغلی دي، آیا دوی هم تخفیف لري د روژې؟
دغسې میندو ته چې ماشومان واړه نو تولودي او هغه ماشوم ته پی ورکې، دې ته مرزعه وایي عربي، یا مرزعه ته وایي. مرزعه دپاره په شریعت کې گنجایش شته که ضرورت ای، نو هغه روژه خوړی شي، خو بیا وروسته به چې حالت نارمل شي نو بیا به قضایي راوړي. خو دا د ضرورت تعین چې دا او ضرورت دی او که ضرورت نه دی، نو دا دوه کسان کوي شي. دا د دینی نه زیاته دا یو صحي او طبي مسله ده. نو دا یو ډاکټر دی تعین کوي شي چې حاذق او پوه ډاکټر دی، او یو خپله دا کس دا کومه ښځه چې پی ورکوي. اوس که ښځه دا محسوسوي چې زه کله روژه یم ماشوم ته پی نه پوره کېږي، ټوله ورځ جاړي، تکلیف یې ورته وګي، نو طبعا داسې ښځې ته روژه خوړل وادي، خو وروسته به بیا قضایي کړي. او یا د ښځې عمومي صحي حالت باندې او داسې ډاکټر نظر ورکړي چې هغه متدین هم خپله روژه نیسي او مونږ هم کوي، نو که هغه ورته ووایي چې ستا عمومي صحي وضع داسې ده چې هغه د روژې نه ده، ځکه ډاکټر خو چې کله ټیسټ کوي نو هغه کې خو ویټامینونه هم ګوري، منرالونه هم ګوري په بدن کې، نور د قوت انډیکیټر او د ځواک انډیکیټر ټول هغه ته معلومیږي. نو دوم ډاکټر ویلی شي، نو د علماو یا د دینی اړخ دې ته همدومره خبر را چې شریعت کې مرجعه ته د ضرورت په وخت کې روژه خوړل روا دي. همدا حکم د حاملې هم دی چې کله کومه ښځه حمل لري، نو د حمل په دوران کې خو د ماشوم غذا د مور د بدن نه وي کنه، نو هغه ماشوم ته جنین ته خو باید هغه ورسیږي کنه، صحیح خوراک ورسیږي. نو دا خو زما په شان مور هم هغه نشي کوی، پرېکړه نشي کوی. دا پرېکړه به هم یو مسلمان ډاکټر به کوي چې خپله موز کوي او روژه نیسي پابند سو مسلات، او هغه د دې زنانا ټیسټونه وکړي، معلومات وکړي، او هغه دا نتیجې ته ورسیږي چې هره د دې حالت د روژې نیولو نه دی، د صحي حالت د روژې نیولو نه دی. نو بیا هغه حامل او مرزه دواړه هغه روژه خوړی شي، خو بیا به قضایي راوړي. اصل کې زمونږ ټولنه کې په دې معامله کې ډېر زیاتې کېږي کنه، لکه خپل میړونه د ضرورت په وخت کې هم دې ښځو ته اجازه نه ورکوي د روژې خوړلو، یا کله عمومي ټولنه یا نورې مشرانې ښځې وایي چې وو مونږ خو نیولې او تاسو را پیدا شوي اوس دا خبرې کوي، نو دا صحیح نه دی. دا مسئلې باید سره علمي برخورد وشي او طبي برخورد ورسره وشي، ځکه دا انساني مسائل دي.
بله، او مولانا صاحب تاسو یو شرط اشاره وکړه، هغه دا چې داسې یو ډاکټر صاحب باید دغه سپارښتنې وکړي چې دغه ناروغ روژه خوړلی شي چې هغه خپله مسلمان وي او روژه یې نیولې وي. دغه کوم افغانان یا کوم مسلمانان چې په غیر اسلامي هیوادونو کې اوسي، هلته دوی تر ډیره مسلمان ډاکټر یا مسلمانې ډاکټرې ته لاسرسی نه لري، د دغه په برخه کې بیا څه پکار دی؟ آیا که دوی ته یو غیر مسلمانه ډاکټره یا یو غیر مسلمان ډاکټر ورته وایي چې روژه نیول مثلا تا ته یا ستا ماشوم ته ضرر لري، دوی بیا څه وکړي؟
خدا خو ځکه دا زمونږ خلک دې کې دا شرط لګي چې روژه خو یو قسم دینی اړخم لري کنه واضحه ده. او د ډاکټر خبره کې یو طرف ته سی اړخ لري بل طرف ته دا یو قسم فتوا ده چې هغه ورکوي. نو په د ضرورت په صورت کې نو اول خو کوشش پکار دی چې داسې کیسونو کې مسلمان ډاکټر پیدا کړی شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
گی پاپن زایا مدا کی گی پاپن زایا چمکلے سارا ناشی ولے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب فانان میں پپردے مزدورے ملوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
ختمه زنجیرې کاشکې کاشکې تاله تلې وې ختمه زنجیرې ختمه زنجیرې کاشکې کاشکې
شم ستا سندر اورم خو نام دی اخستای نشم زبد مرغا پیر لیم کو در چیر لای نشم ندی دان ران وای ندی دا غزما کلای وای ختم زن تیری کاش کے کاش کے تالے
کیگی گل دستا یار تسلی کیگی سالن غلیم سال میں کیگی گل دستا یار تسلی کیگی ہجران سے لمبی جگی کی زما زنا باران ہے نظر سم دل نہ باران ہے
سنگا پتور ما
دروازے کو پختنا باران دے نظر سم دن باران دے نظر سم دن باران دے
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته
ستم جڑے دل یو غم نو سل غم نہ میں پڑھنو یہ تنہا پکے سنم جڑے شان آیا پیاگ شان آیا پیاگ شان